السلام علیکم لس بجې شوې تاسو آزادی رادیو او رید دی خبرونې ډیره برخه د موسیقي پر ځانګړې شوې پروګرام تبیل شوې خو ځنې مهم خبری موضوعات هم پکې خبرېږي لمړی لند خبرونه واورئ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې خو ته یې امر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندېښنه ښودلی ښاغلي ګوتریش نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې دي په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د خوځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکړي میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب پاړه د طالبانو نوې فرمان ظالمانه اقدام بللی د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده د نوې فرمان لمخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خوځو عملي کړي د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري طالبان دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د مقاومت ملي جبهه وویل په پنشیر کې د درې او ابشار ولسوالیو له مرکز پرته ټولې سیمې له طالبانو نیولې او 15 وسلوالي ورته وژلي خو د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي
د مقاومت جبهه په نامه موږ څوک نه پیژنو البته باغی او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلای دا کوي په عملی میدان کې خود څنل لکی خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي
لدی وړاندې هم د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې ترمنځ په پروان تخار او بدخشان ولایتونو کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي او دواړو لوریو پکې یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده په کابل کې د ترکیې سفارت وایي په فاریاب سمنګان پروان او بغلان کې له 1200 سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولي دي د سفارت پرون ویلي مرستې به چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنیو وویشل شي ترکیې تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې د اوکراین پوځ وایي په تور سمندرګي کې د روسیې یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده د اوکراین د پاوز ویان سرګی براچوک پرونشان بعد ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کیختي د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر والکې لاندې پر یو کوچنی ټاپو نسکور کړل شوې ده روسي په دې اړه تفسیر نه کړی او د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د شخړو لکبله د ملیشه زواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژلې دي په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوک غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه چارواکو پرونشان بي وویل شخړه د پنجشنبه نه وخته د ازوالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د زواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ دا د هغو ملیشه زواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي دا زواک د یمن په جنوب کی فعال حضور لري تاسو آزادی رادیو اورئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ آزادی رادیو .com زموږ آدرس دی پر خوځو د بشپړ حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولی دي د بشري حقونو د څار سازمان یوه مشره هیدربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي یو افغان میرمن او د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاری بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بدینی یوازې د خوځو په ظاهر پورې تړي عصمت ساروان او نور تفصیل
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هې دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ
This latest order by the Taliban
The Taliban da taza farman da shuzu aw junu la haqqunu da Taliban da jiddi sargadawunu da ladai urustai mawrid de da pa bida da nadiwali tolini jawabi iqdam ta artya pishawi
د طالبانو د مشر حیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملي کړي دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کلی کل شوي د مسلمانو اسیدو او بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وای نه پوهیږي چې طالبانو ولی هر څه یوازې د ښځو په ظاهري بڼې پورې محدود کړي دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو دې مذهب ته حیرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should.
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت باندې دوه سره فعالیت بیا پیل کړي، پر شوزو د حجاب د اجباري کولو تر په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودی سټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کاوه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان برانت هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولي دي. ګڼی ښځې له دولتي ادارو له کار کولو منع شوي، نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولی.
د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب په اړه مو د دوی د نوي فرمان په اړه باندې اوریدل. د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام تر دې مخکې هم داسې فرمانونه طالبانو صادر کړي وو چې پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو یې محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي وو او د خلکو له سخت عکس العمل سره مخ شوي وو. زما همکار پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارکزی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو نوی فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي، نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پرنجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتېږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدهي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. او زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدا دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولس جرګې مخکنی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارغزی وچې د حجاب په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه اندېښنو او پښتنو ته ځوابونه ویل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونو او اړوندې بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. په افغانستان حکیم طالبان وایي چې د مړو شمیر هم 10 تنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي له تیرې سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 10 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تیرې اونۍ 1200 کورونه تخریب، 410 کورونه څناڅه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مال د امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دي. په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځای سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته وویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د وروستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسه شهیدان شوي او 26 کسه زخمیان شوي دي او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3040 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویه هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناهغښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلی دي. تفصیل له اجمل آنته.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن میرمنې پرون